سلامونه په افغانستان کې د مخستان نه بجې دي زه سفی ولستان ایگزام د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو کو د پاکستان په سویل ختیځ کې په وزان مرګ بریټ کې لکتر لګت څلور کسان وژل شوی او لدیر شو نور ډیر ژوبل دي وژل شوی او ټاپیان ملیشا ځواکونه دي چې په یو بس موټر کې روانو د سیمې د پولیسو یو مشر روشن علي رسنیو ته ویلي چې دغه ځانمر ګبریت شنبه مازدیګر مهال د بلوچستان په تربت سیمه کې شوی دغه خبره ځانمر ګبریتګر د یو موټر په واسطه د ملیشا ځواکونو بس هدف وګرځو ویره شته چې د مرګ ژوبل شمیر لا تر دې لوړ شي بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای دغه برید مسؤلیت منلی دی د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې ډیره افغان کډوال وایي نن شنبه هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هر ورځ افغان کډوال تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته د اخراج لپاره حاجی کیمپ ته لیږل کیږي په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او کور په کور تلاشۍ لړۍ له تېره سې شنبې پیل شوې او دا مهال لسګونه نیول شوي افغان کډوال په حاجي کیمپ کې ساتل کیږي چې ځینې یې ښایي افغانستان ته وایستل شي پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج پیل کړ له ایران هم د افغان کډوالو د اخراج لړۍ روانه ده د هوا پیژندنې ریاست سره له سبا یک شنبې تر پنج شنبې د سالنګونو په ګډون د هیواد په مرکزي او شمالي ختیځو ولایتونو کې د هوا د درجې د ټیټېدو اټکل کړی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په خپل خبرداری کې ندی ویلي چې هوا په څو درجو ټیټېږي په همدې حال کې د طالبانو ټولګټو وزارت د درنې واورې له کبله د څو لارو د تړل کېدو خبر ورکړی د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس ویلي د سالنګونو لویه لاره د ټرافیکو پر مخ تړل شوی د غراز د غزنی مالستان او ناور د جاغوري او اجرستان ولسوالیو سړکونه او د بامیان د قوناق ابخول کرمان او شاتو کوتلونه او د دې ولایت د پنجاب ولسوالۍ د دهنې سیا مسیرونه هم د واورې ورخت لامل تړل شوی نن یک شنبه هم د افغانستان په وشتو ولایتو کې د بارانو واورې د دوام اټکل شوی و د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې په ټیسټ لوبه کې 215 منډې مخکې دی افغان لوبډلې په خپله دویمه پاڼۍ کې 291 منډې کړي او لوبغاړي له لاسه ورکړي دي د شمې مازیګر مال باران د دې سبب شو چې افغان لوبډله د ورځې پاتې اوورونه ونشي لوبوله تمه کېږي سبا سهار افغان ټیم بیرته خپله لوبه پیل کړي د افغانستان لپاره په دې پاڼۍ کې د رحمت شاه 109 دېرش او ورسره د عصمت عالم 48 منډې یادولو دي عصمت عالم به سبا له راشد خان سره لوبه پیل کړي افغانستان به د خپلې دویمې پاڼۍ په پای سره زیمبابوې ته هدف ټاکي دا ټیسټ لوبه د زیمبابوې په کوربتو په بولاوایو کې د جنوري له دویمې تر شپږمې ترسره کیږي خبرونه موریدل کولای شي د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته یوه نوې څېړنه ښیي چې د افغان ښځو نجونو پر زده کړو کار بندیز د غیواد اقتصاد ته په کلني ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسولی له کاره یو محرومه ښځه وای
او وروسته لدی چې کله لوز پیمره لاسه ورکړلې په کورونو باندې ناست یو متاسفانه موږ له زیاتر اقتصادي ستونزو هغه تر څنګ رواني ستونزو سره مخامخ
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي په تیرو دریو کلو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو ښوونځیو نږدې زر نوې ودانۍ جوړې کړې په افغان نجونې بیا څه وایي
طالبانو په همدې تعداد سره ښوونځي هم جوړ کړي دي خو مګر دا موږ ته په درد نه خوري او دا بې عدالتي ده چې یوازې ودانۍ جوړېږي خو نجونو ته د تعلیم اجازه پکې نه ورکول کېږي
کابل او څو نورو ولایتونو کې درنه واوره ورېږي د واورو د اوبو د مدیریت لپاره باید څه وشي
موږ باید کوشش وکړو چې واورې څخه د اوبو په مدیریت کې سمه ګټه پورته کړو د ټولو د کابل ښاریانو نه هیله دا ده په خپلو کورونو کې اوبو د جذب په خاطر کوچنۍ څاوې ولري
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
یو نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیز دغه هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسولی. دغه څېړنه د متحدو ایالاتونو د یو پوهنتون د پروفیسور لخوا ترسره شوې چې دا شمیره د افغانستان په ملي عاید کې د 2% کموالی ښکارندوی کوي. اخوا یو شمیر میرمنې چې د طالبانو د محدودیتو له امله وزګاره شوي د خپل اقتصادي وضعیت له خرابوالي شکایت لري. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د یوې نوې څېړنې له مخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کال کې 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دا څېړنه چې د متحده ایالاتو د آرکنسا پوهنتون د پروفیسور هری انتونی پیټرینوس لخوا د نړیوال بانک د زده کړو برخې کارپوه راجا بینټو ویکټن او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پوه رفیو الدین نجم په همکارۍ ترسره او د جنوري په 3 نیټه خپره شوې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په دې څېړنه کې راغلي چې دا شمیرې د افغانستان په ملي عاید کې 2% کموالی ښيي. څېړنه په ډاګه کوي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تېرېدو سره نسلونه نور هم شاته کېږي، اقتصادي زیانونه ډېرېږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبسینو هیلې له منځه ځي. په دې څېړنه کې چې په افغانستان کې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ د نجونو د زده کړې ټولنیزې ګټې پرتله شوې راغلي، د دوی پر زده کړو پانګونه نه یوازې د میرمنو لپاره بلکې د ټولې ټولنې لپاره دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ګټې راوړي. دا څېړنه په داسې حال کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د میرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز ولګاوه. یو شمیر میرمنې چې د طالبانو د دې بندیزونو له امله بیروزګاره شوي وایي له خورا بد اقتصادي وضعیت سره لاس او ګریوان دي. دوو میرمنو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
شپږ ماشومان لرم، زه د کورنۍ سرپرسته یم، پرته له خدای بل هیڅوک نه لرو. 2000 کرایه ورکوم، د برق او د اوبو پیسې ورکوم. ماشومان مې ټول واړه دي، د کار نه دي چې ډوډۍ راته وګټي. ما کار کوه، 3 کاله مې پخلای کاوه، 15000 مې معاش و، خو کله چې طالبان راغلل وزګار شوم.
وروسته لدی چې کله لوز پیمره لا سوار کړلې په کورونو باندې ناستیو، متاسفانه موږ له زیاتره اقتصادي ستونزو د هغه تر څنګ رواني ستونزو سره مخامخ کړل. په دې ځای چې موږ له خپل فامیل سره لاس ورکړو، هغوی سره وژه په وژه کار وکړو، کورونو کې ناستیو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتی هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د میرمنو او نجونو د ونډې پر اړتیا ټینګار کوي.
باغه ټولنه کې چې خزه عمده رول ونلري، هغه ټولنه نسی کولای چې ترقی وکړي یا په خپل پخو ودرېږي. کچیرته دوی ونسی کولای یا زمينه د کار او اشتغال ورته د باندې مهیاني، نو متاسفانه چې د فقر کچه هم زیاتېږي او ډیر د دې کورنۍ د ماشومان د دل سند سره مواجه سي.
دا په داسې حال کې دا چې څه باندې یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو NDP راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسوي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي په تیرو دریو کلو کې په افغانستان کې د شاوخوا زر دینی مدرسې او ښوونځي جوړې کړې دي. دغه وزارت چارواکو دا هم ویلي چې له تیرې یو کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د شاوخوا 1500 ښوونځي ودانۍ بیا رغولي. له زده کړو یو شمېر محروم نجونې او د زده کړو د برخې فعالان بیا وایي افغانستان د دینی علومو ترڅنګ عصري زده کړو ته اړتیا لري او پکار د چې د ودانیو د جوړولو پر ځای د خونځو دروازې د نجونو پر مخ خلاص شي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت پر افغانستان د بیا واکمنۍ لپاره راهیسي د سلګونو دینی مدرسو او خونځو لپاره د نویو ودانیو جوړولو خبره کوي، لزده کړو راګرځول سوي یو شمېر نجونې او د زده کړو د حقونو فعالان نیوکه کوي چې دغه ودانیو د جوړېدو ترڅنګ باید د نجونو د زده کړو لپاره هم زمينه برابر شي. دوی د نجونو لزده کړو پرته د خونځو لپاره د ودانیو جوړول سمبولیک بولي. د طالبانو د حکومت په هنه وزارت ویان منصور احمد محمد حمزه ویلی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا وکمنې دوه لپاره تر اوسه په ټول هیواد کې 902 د دینی مدرسو او خوندزو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړې دي. نوموړي د طالبانو تر واک لاندې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د غرازی له تیر یو کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د 1500 خوندزو ودانۍ هم بیرته رغولې دي، خو له زده کړو راګرځول شوي نجونې وایي چې ټول په مساوي توګه د دینی زده کړو تر څنګ عصري زده کړو ته د لاسرسي حق لري او یوازې د خوندزو د ودانیو جوړول سمبولیک او غیر عادلانه اقدام دی. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا چې دوم ټولګي زده کوونکي او د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو محروم اسوا ازادي راډیو ته وویل
په داسې وخت کې چې شپږم ټولګي څخه پورته پنجونو باندې زده کړې بند شوي دي. طالبانو په همدې تعداد سره ښوونځي هم جوړ کړي دي، خو مګر دا موږ ته په درد نه خوري او دا بې عدالتي ده چې یوازې ودانۍ جوړېږي خو نجونو ته د تعلیم اجازه پکې نه ورکول کېږي.
د کابل ښار اوسیدونکي راهیله بیا د نهم ټولګي زده کوونکي وه چې ښوونځي یې پر مخ وتړل سول. د هم ازادي راډیو ته وویل
وختي نیمه پایکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشن، شما فکر کنید
کله چې د وی ټولنې سم نیمایی یعنی نجونې فلج یا په بشپړه توګه غیر فعالې دي، تاسو یې تصور وکړئ چې پر دې ټولنې به څه راشي. بل اسلامي عمارت هم غوښتنه ده چې د دې مدرسو او ښوونځیو جوړولو تر څنګ دي
په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال او د زده کړو د حقونو فعال محمد صدیق پتمن ټینګار کوي چې د ښوونځیو یا دینی مدارسو ښوونیزو مرکزونو ودانیو جوړول یا نورې اسانتیاوې رامنځته کول باید د ټولنې ټول وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو زمینه برابره کړي.
څه شی چې مهم دی، د دې نه نجونې چې د اوم ټولګي نه شروع کېږي تر لسم ټولګي پورې ګټه نشي اخیستل. موږ غوښتنه دا ده چې موږ داسې د معارف نظام ولرو چې هغه د ټولو دپاره وي، نجونې او هلکان دواړه په جلا جلا توګه د هغې نه استفاده وکړي او درس پکې د ښوونځیو جوړول په دې معنا نه دي چې د نجونو د تعلیم تشه ډکه شوې ده. د نجونو د تعلیم تشه په خپل ځای ده.
ښاغلی پتمن دغه راز له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د تعلیم اړوند هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې بندې کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعت
په غزه کې یو وار بیا د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي. بلخوا د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د اوربند د ټینګښت لپاره مذاکرې پیل شوې دي. په غزه کې په څه کم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 15000 او 200 زیات دی. بلخوا په غزه کې د اوربند د ټینګښت لپاره پرون په قطر کې د سولې مذاکرې بیا پیل شوې دي. د واشنگتن لخوا پر اسرائیل د لسګونو میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلور په اړه هم یو موافقه پیشنهاد شوې ده. تفصیل په دغه رپورت کې.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون جمعه ویلي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې 950 نور کسان وژل شوي دي. له دې سره د دغه وزارت په وینا په څه کم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15000 وسوولسو ته ورسید. د غزې روغتیا وزارت په یو اعلامیه کې نن شنبه ویلي چې په دې جګړه کې د ټپیانو شمیر 1800 ته رسیدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په هغه حمله کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول چې ویل کېږي شاوخوا 100 کسان لا هم له حماس ډلې سره یرغمل دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت کانګرس ته د هغې موافقې په باب اطلاع ورکړې چې له مخې پر اسرائیل د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پیرودلو پیشنهاد سوی دی. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي پرون جمعه خبري کړي او واشنگتن د خپل متحد اسرائیل ملاتړ ته دوام ورکړی چې په غزه کې روانه جګړه د لسګونو زره کسانو د وژل کېدو سبب سوې ده. په دې موافقه کې چې باید کانګرس کې د استازو جرګه او مشرانو جرګه هم تصویب کړي د جنگي جټ الوتکو د مهماتو، جنگي هلیکوپټرو او د توپونو د مرمیو پلور شامل دی. د امریکا د خبري ویبپاڼې اکسیوس د راپور له مخې په دې موافقه کې کوچني بمونه او سرګلولې هم شامل دي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په باب د تبصرې غوښتنې نه دي ځواب کړي. پرون جمعه د قطر پلازمینه دوحه کې په غزې تړانګه کې د اوربند د ټینګښت پر سر د غیر مستقیمو مذاکرو د بیا پیل خبر ورکړل سو. د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي باسم نعیم ویلي دغه مذاکرې په غزا کې پر دایمي اوربند او له دغه قلمرو څخه د اسرایلي ځواکونو پر وتلو متمرکز دي. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه چې د اوربند د حدسو منځګړیتوب کوي له میاشتو راهیسې غواړي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ مخامخ مذاکرو ته زمینه برابره کړي، خو دغو حدسو په غزه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره لا کومه نتیجه نه ده ورکړې.
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو او د بریښنا د پرچاوۍ په ډیریدو سره یو شمیر خلک د بریښنا د نشتوالي په وخت کې د رڼا د برابرولو لپاره له بېلابېلو لارو کار اخلي. یو شمیر کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هغه وسایل چې دوی د رڼا لپاره کاروي اکثره وخت یوازې د لنډې مودې لپاره رڼا ورکوي او د بریښنا ښه بدیل نشي کېدی. دوی په خبره د دې ستونزې د حل لپاره تر ډیره له ګازي څراغونو، جنراتورونو، د لمریزې بریښنا له سیستم یا سولرونو، له چارجي څراغونو او شامې څخه کار اخلي. جزئیات د سنا کاکړ په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د ژمي په تیارو، اوږدو او سړو شپو کې د بریښنا د نشټوالي له امله ګڼ شمېر کورنۍ له ستونزو سره مخ دي، خو کورنۍ د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره کومې لارې چارې کاروي او آیا دا لارې د بریښنا بدیل کېدای شي او بسنه کوي؟ له کلونو راهیسې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره ښارونه او ولایتونه د بریښنا له کمښت او نشټوالي سره مخ دي، او له همدې امله هره کورنۍ د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخلي. د کابل د کوتل سرسیمې اوسیدونکي طوفان رهنوار د ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپل کور د رڼا کولو لپاره ګاز کاروي.
زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم به خاطر روشنی خانه.
کله چې برېښنا نه وي د ګازو یوه کوچنۍ ډبه ده له هغې کار اخلو. له پاور بانک څخه هم استفاده کوو چې په سر یې یو څراغ وي، خو دا یوازې د یوې کوټې لپاره وي. د نورو کوټو، دهلیز یا حویلي لپاره نه استفاده کېږي. غواړم یو سولر واخلم، خو کله مې چې بیا کړ لس یا یولس زره افغانۍ یې بیا ده، خو که د ټلویزیون یا د موبایل چارج لپاره یې کار واخلو ډېرې پیسې کېږي.
استفاده کوي به مې اندازه مصرف مې. اگر مو بخویم ټلویزیون فعال کنیم، چیزای دیگه از برق استفاده کنیم، اوره نمیتونیم.
د کابل خری او بلوسیدون کې محفوظ پر یاد ازادي رادیو ته وویل
تاسفونه ای که در افغانستان برق کم است و
لبد مرغ په افغانستان کې برېښنا ډیره لګوي. په 24 ساعتونو کې مو و یا 8 ساعته برېښنا لرو او په زمي کې دا ستونزه ډیره وي. موږ لاسي چراغ او چارچی چراغونه کارو، خدای د برېښنا ځای نشي نیولای او ډیر وخت لپاره کار نه کوي.
ته زیات ر به وجود نه راو در ازمدت پاسخو هم نیست.
د پلازمینی سربیره د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم له دې ستونزې سره مخ دي. د خوست ولایت اوسیدونکی امین ګل سبا په دغه ولایت کې د برېښنا له پرچاوي څخه شکایت کوي او وایي چې د برېښنا د نشټوالي په صورت کې له للمریز سیستم یا سولر څخه کار اخلي.
د برق په نه موجودیت کې بیا موږ په کور کې د سولر سیستم برابر کړی دی. دا یوازې د برق یعنې د کور د روښانولو لپاره ترې ګټه اخلو. سلجا او د نور کارونه موږ نشو کولای ځکه دومره ظرفیت نه لري، یعنې ظرفیت یې کم ده. یوازې چې څراغونه روښانه کړي دې لپاره ګټه ترنه پورته کوو، او بل د اوبو لپاره د اوبو پورته کولو لپاره هم ګټه ترنه اخیستی شو.
د بادغیس ولایت د مقر ولسوالي اوسیدونکي محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې هم خلک د برېښنا د نشټوالي پر مهال له بېلابېلو لارو کار اخلي.
رښتیا هم کله د ژمي موسم کې برق کې مشکل لازم بیا برق نه وي، نو د معمول د عادت سره سم بیا خلک څوک د جنریټر څخه کار اخلي، څوک د بیټرۍ سولر د بیټرۍ څخه کار اخلي، چې بیا په سولرو چاچی یا د ماشینانو چاچی، څوک یو قسم برقونه په بازار کې خرڅیږي چې هغه بیا چاچیږي، څوک د دې څخه کار اخلي، څوک د شمی څخه کار اخلي.
خو د کابل او ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې چې دغه د حل لارې په لنډه موده کې ګټورې ګڼي، خو وایي د دې ستونزې حل په بشپړه توګه د انرژي پایښت لرونکي او ارزانه د حل لارو ته اړتیا لري. ومو غوښتل په افغانستان کې د برېښنا د پرچاوي د کنټرول په اړه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت وپوښتو، خو ویاندې حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د 2024 کال د دسمبر په 28 نیټه باختر خبری آژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژي د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره یې په افغانستان کې د برېښنا پرچوي کمه کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچوي کمه کړې. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې دغه حرارتي دستګاه په 115 میګاواټ انرژي تولید کړي او د نورو کورنیو او وارداتي سرچینو تر څنګ به هیوادوالو ته د برېښنا په رسولو کې اغېزمن وي. د افغانستان برېښنا شرکت ادا کوي په دې برخه کې له ډېرو هڅو سره توانېدلي چې د 13 کلونو په پرتله د برېښنا په پرچوي کې د پام وړ کموالی راولي. خو یو شمېر خلک په ځانګړې توګه د کابل ښار د ځینو سیمو اوسېدونکي ادا کوي چې ځینې وختونه دوی د ورځې یوازې 2 ساعته برېښنا لري.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي ټینګار کوي چې د وروستیو اوریدلو واورو د اوبو د سپمولو لپاره د څاګانې وکیندل شي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د کابل ښار له نورو اوسیدونکو وغوښتل چې د دغه اقدام په ترسره کولو سره د ځمکې لاندې اوبو زیاتولو کې ونډه واخلي. له دې سره د چاپیریال ساتنې په وانه هم د ځمکې لاندې اوبو ذخیره کولو لپاره د حکومتونو او خلکو له لوري د واورو مدیریت مهم بولي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې پلازمینه کابل د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د سګنۍ لومړنۍ واورې د ورېدو شاهد و، د دغه ښار اوسیدونکي یې د وچکالۍ له امله د اغېزو د کمېدو او د ځمکې لاندې اوبو ډېرېدو ته هیله من کړي دي. یو شمېر ښاریان دغو ورښتونو ته خوشاله او د واورو د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره د ځانګړو څاګانو پر کیندلو ټینګار کوي. د کابل ښار اوسیدونکي صبرینا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
که د کابل شهري دندهی چند روز برف باران شده به مردم کابل
د کابل د واورې ورښت موږ هیله من کړي یو او باید دغه واورې او بارانونو اوبه داسې مدیریت کړو چې د ځمکې لاندې اوبو د ډېرېدو لامل شي. او له ښاریانو مو غوښتنه دا ده چې د خپلو کورونو په چاپیریال کې د وړو حوضونو او ډنډونو په جوړولو د واورې اوبه مدیریت کړي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي که انوش د واورو د اوبو پر مدیریت ټینګار کوي او وایي چې دغه ښار کې د واورو د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی باید عام او بنسټیز سي. د ازادي راډیو ته وویل
موږ باید کوشش وکړو چې د دې د واورو څخه د اوبو په مدیریت کې سمه ګټه پورته کړو. نو له دې په خاطر مې له ټولو د کابل ښاریانو نه هیله دا ده په خپلو کورونو کې اوبو د جذب په خاطر
دا یادونه ده چې له دې وړاندې د ځمکې لاندې اوبو د کمېدو په اړه راپورونه خپر شوي چې د کابل ښار د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. له دې سره د چاپیریال ساتنې ځینې پوهان هم وایي چې خلک باید د خپلو کورونو د بامونو یا حویلګانو واورې په غیر کانکریټي یا د استوګنو په داسې سیمو کې راټولې کړي چې د جذب وړ وي تر څو په خبره یې د ځمکې لاندې اوبو د زیاتېدو لامل شي. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوه محمد اقبال همدرد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کشور اسمه خود به خوشکا و تامین منابع آبیان.
افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی او د اوبو سرچینې واورې او بارانونه دي چې د افغانستان د اوبو زیرمې په غرونو کې پیاوړې کوي او موږ د کال په اوږدو کې له دغو اوبو په بېلابېلو لارو ګټه اخلو او د ژمي په موسم کې بیا د واورې او باران مدیریت ته اړتیا ده.
له دې سره د طالبانو واک لاندې د کابل ښار والی هم له خلکو غوښتي چې د واورو د اوبو ذخیره کولو لپاره دي څاګانې وباسي یادې په ځانګړو ځایونو کې ذخیره کړي. تازه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د کابل ښار والی پر فیسبوک پاڼه د دغې ادارې د وایان نعمت الله بارکزي د ویډیوي پیغام په خپرولو د کابل د ځمکې لاندې اوبو د کچې لوړولو لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د تېر کال د اکتوبر په پای کې په خپله ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د اقلیم د بدلون اغېزې په کابل ښار کې د ځمکې لاندې اوبو په کچه کې د پام وړ کمښت لامل شوي او کیدای سي د خر تر 2013 کال پورې د اوبو له سخت کمخ سره مخ سي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسید
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا آزادۍ راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
په نشئی توکو روغ دی یو شمیر کسان چې اوس بیرته روغ شوی وای ل جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د کار زمينه ورته نه ده برابر شوی. دوی ل آزادی رادیو سره خبرو کې اندېښنه وکړه چې د بیروزګاری له کبله بیرته په نشئی توکو روغ دی نشي. یو شمیر افغانان وای یوازې د روغ د کسانو درملنه بسنه نه کوي او باید د کاري فرصتو په برابرولو دوی په ټولنه کې مدغم شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی چې وایي په نشئی توکو له روږدي کېدو څه موده وروسته یې درملنه وشوه خو اندېښمن دی چې د بېروزګارۍ له کبله بیرته روږدی نه شي. هغه د نوم د نه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل
دواګانې را ته واغستلې او له ځان سره یې وګرځولم اوس انشاءالله ښه یم خو اوس فلحال چې دی وزګارې میسي یوه لاره نشته دی چې یو کاروبار مخې له سړی ویسینسي او دولت نه مې دا تقاضا ده چې مونږ ته یو کاروبار برابر او خپل ژوند مخې له ویسو او بیا دې شي ته مخه وانړو.
یو شمېر افغانان وایي چې یوازې د روږ د کسانو درملنه بسنه نه کوي. وایي دوی باید په باثباته چاپیریال کې ژوند وکړي او په کار ده چې د کاري فرصتونو په برابرولو دوی په ټولنه کې مدغم شي. د پروان ولایت اوسیدونکي میلاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې دغو کسانو ته د کاري فرصتونو برابرول باید د حکومت په لومړی توپ کې وي.
این کافی نیست، باید دلیلی که اینا چگونه
یواز دا بسنه نکوی، باید د دې اصلي لاملونه چې دوی څنګه روجده سیوی او موندل سی. اسلامی امارت باید د دې په دې دل د لمنځوړلو لپاره دغو ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. شاید دغه درملنه د لنډې مودې لپاره شوي خو بسنه نکوي.
د ټولنیزو چارو یو شمیر پوهان له ډلې مجيب لحاظ وایي چې په ټولنه کې د احتیاط لوی لامل فقر او بیروزګاری ده. هغه په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
یکی از عوامل اعتیاد در کشور
افغانستان کې د روزیدن یو لوی لامل فقر او بیروزګاری ده. په دې برخه کې عامه پوهاوی هم نه دستوي. په لومړي پړاو کې د روزدو کسانو درملنه مهمه ده او بیا یې باید څارنه وسی، د کار زمينه ورته برابر سي چې مصروف وي. کدا سی ونیسی نو دوی به پر ټولنې بار سي. او بل مهمه مسله دا چې د دوی تیر ته پکاتو دوی په ټولنې کې له ډول ډول تانو سره هم مخامخېږي.
اجتماعي روبرو میشوان
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په تیرو دریو کلونو کې د 1000 روغ د کسانو درملنه شوې چې د 1500 روغتیایي وضعیت ښه شوی دی. د یاد وزارت د مخدراتو پر وړاندې د مبارزې مرستیال عبدالرحمن قاسمی د جمعې په ورځ رسنیو ته ویلي چې په افغانستان کې له هرو لسو تنو یو هغه په نشئی توکو روغ دی. او په افغانستان کې د روغ د کسانو شمیر 4 میلیونه اټکل شوی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د نشئی توکو د تولید کچه په کې زیاته ده. د نشئی توکو پر کښت د طالبانو له بندیز سره سره د جرمونو او مخدره توکو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې ویلي چې د 2023 کال په پرتلا په 2024 کال کې د کوکنارو کښت کې 9% زیاتوالی راغلی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له لوري په افغانستان کې د 2024 او 2025 کلونو لپاره په ستراتیژۍ کې چې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې ترتیب شوې وه د کوکنارو د کښت د کموالي په اړه د راپورونو سربیره په افغانستان کې د روږدو کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه پکې ویل شوي دي. په یاد ستراتیژۍ کې همداشان راغلي چې په افغانستان کې له څه باندې 3 میلیونه روږدو کسانو یوازې 1500 تنه یې د درملنې امکاناتو ته لاسرسی لري.
آزادي رادیو نن د جنوري 4مه د بریل خط نړیواله ورځ ده. دا هغه خط دی چې د نابینایانو ژوند یې روښانه کړی. په افغانستان کې یو شمېر نابینایانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د درسي موادو کمښت یې له لویو ننګونو دی. په ورته وخت کې یو شمېر هغه نابینایان چې د درسي توکو او نورو اسانتیاوو څخه برخمن دي وایي په ژوند کې ډېر مثبت بدلونونه راغلي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د جنوري 4مه د بریل خط د نړیوالې ورځې سره هممهاله په افغانستان کې یو شمېر نابینایان او هغوی چې د سترګو لید کم دی وایي له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې آن ځینو ته یې د بریل خط د زده کړو زمینه هم نه ده برابره. د میدان وردګو اوسیدونکي نابینا فریبا سلطانی وایي چې دوی درسي توکو ته اړتیا لري. فریبا وایي د نورو ستونزو سربیره دا چې له زده کړو راګرځول شوې ډېره ناهیلي شوې ده. نوموړي وایي ډېره د درد خبره وه. هیڅوک نشي کولی د دې اندازه ولګوي چې یوه انجلۍ او بیا نابینا له زده کړو بې برخې شي. د نابینا نجونو لپاره زده کړې او پرمختګ د زړه خوشحالولو ښه وسیله ده. په لرو پرتو ولایتونو کې نابینا کسان د کتاب په ګډون درسي موادو ته اړتیا لري. ډېری په خپله درسونه په بریل خط لیکي ځکه چې کتابونه نشته. په ولایتونو کې هغه امکانات